سلام ستړي مشي د شپې نه بجې دي تاسو زموږه کله زده رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو تاریخ ته نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په افغانستان کې د نری رن زیاته بل کروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن د شنبې د نری رن د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکې ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر نری رنځ د اخته ناروغانو کره شمېر معلوم نه دی خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویبپاڼې د 2018 کال شمېرې خبرې کړې چې له مخې یې څه باندې 30,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د نری رنځ نړیواله ورځ د هو موږ کولای شو د ژمنې پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته رسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. دا نوبل د جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزی یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړې. د یوسفزی په خبره نړیوال بنسټونه او اشخاص په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو لپاره حق پورته کړي او د دوی ملاتړ دی وکړي. دا ترکیه د خبريالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونو په تور نه خبريالان نیول شوی دی. دا ترکیه د خبريالانو ټولنې نن د شنبه ویلي ترکی پولیسو هغه خبريالان نیولي چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیه وی محکمه د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي. امام اوغلو رسول هغه ونول شو چې ټاکل شوی و د 2018 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسی ګوند لخوا چې اپوزیسون دی د مارچ په 28 په یوې رایې چونه کې نومان شي. اوکراین وایي د روسیې له توغول شوو نه نوي بې پیلوټ الوتکو څخه 50 غورځولې دي. د روسیې خبر اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغه نه نوي بې پیلوټ الوتکو 46 نورې خپل هدفونو ته رسیدلې نه دي. د پاتې 46 بې پیلوټ الوتکو د 90 په اړه جزئیات نشته. اوکراینی ځواکونو د لسګونو روسیې بې پیلوټ الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد استازو تیر ورځ د سعودی عربستان په پلازمینه ریاست کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې اترې وکړې. اوکراین د خبري رغنده بللې وی. او د افغانستان کرکټ بورډ له بیزوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیکې دوه خبر ورکړی ویل شي. دا تړون د 2015 کال څخه تر 2019 کال پورې د عملي کېدو ویچړه اجرا واړه ده. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل و خو طالبانو یو ځل بیا افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ونه کړه چې ښوونځیو ته ستنې شي. د نجونې وایي
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي.
بل پلو بیا په ګاونډي پاکستان کې افغان کډوال چې ویزې ختمې شوې دي د اندېښنې څرګندوي چې ښایي له پاکستانه وشړل شي.
دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا دیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډیر لوی خطر دی.
د کډوالو ستونزې د تورست پر راپور کې لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. نو موضوعات په شتملتیا موږ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفر رسیال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ وايي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالې بنسټ افغان نجونو ته په لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یکشنبه په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لښبګم او ټولګیو پورته د جنو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوې ویلي
فور 4 ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د سلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوې لیک راغلی چې افغان جونی هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلی طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې لټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خبره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین لامله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونو یاست خونځیو ته د تګ حق در څخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوې خونیس کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مر دوباره باز کنن
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غواړو چې د هلکانو په سیر زدکړه وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 400,000 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 400,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون یکشنبې د په افغانستان کې په ځانګړې توګه په سړو سیمو کې د پلازمینې کابل په ګډون باندې بیرته ښوونځي پرانیستل شو او دا څلورم کال دی چې طالبانو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته ستنې شي. د طالبانو دغه کار نړیوال غبرګونونه راپورته کړي دي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم باندې د یو صندوق د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه بللی دی او غوښتنې کړې ده چې دغه اقدام د طالبانو هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېر ورځ پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته هیله مند اوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 400,000 واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکو ته په هیله منتیا پرمختګ کړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څنګه مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل اکسپانا لیکلی چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکو بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بیادالتی ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیا یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځوري.
دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوې ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نوري او ستاسو رادیو خبرونه څلورویش ساعته دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو سپوندو نه 325 مترو او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځني صفه 12 شپګ نوي وړاندې نړیوالو مسایل ته هم تم کیږي. خو اوس ګوندې پاکستان ته ورزو. په پاکستان کې میشت زرګون افغان پناه غوښتون کې چې امریکا ته د تکي سونه لري په سر خلاصې لیکي د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی دې د اخراج لامر مستثنا کړي. په دې لیکي چې یو کاپي ازادي لري ته هم سوال شوی راغلي چې دغه ډله افغان پناه غوښتون کې باید د اخراج د پروسې قرباني نشي بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کی سونو تر څړلو پورې دې په هیواد کې پاتې شي. نور تفصيل لا اکرام لا اکرام نه په دې راپور کې ورو.
د مارچ د یو درشمې نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 آزادۍ رادیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي امامت حکیمی آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساسوالي کل شوې ده.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورسته یې نټه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی پاسازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
داده شد. په دې لیکي دا غرض لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو ډیره د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبري اعلان، د خزو د حقوقو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استولو په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیره افغان پناه غوښتونکو چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي. خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ لګو اخسر مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسري کړي. په دې لیکي دغه راست په پاکستان کې د ویزو د موده د غزولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې واضح او مشتم دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسیدو وروسته د جنوري په 3مه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته سول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسیدلې او که افغانستان ته ډیپور شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل شو د پاکستان یا ډیپورت شو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي، دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د روانې مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
د افغانستان په وړاندې نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا او روسیې د ستاسو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی و. یو ورځ وړاندې د امریکا ستاسو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له ستاسو سره په ورته موضوع خبرې کړې وې. ورچوزیات الله وسه احمد زینب په دې راپور کې ورو.
کرملین نن د شنبه د وری سلورما وویل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډه تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري آژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینند د اوکران د کرکوی چې د هلپره د خبرو تر دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې تر د یکشنبې پورې د امریکا او اوکران د چارواک ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبې د ورځې د اوکران سره د خبرو تر پړه څنډې دی ویلي، خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشرکوله خبرې تر رغنده وبللې. هغه په ایکس پانه کې لیکلي چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټول اروپا لپاره د عدالت او تلپاتې سولې تضمینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بي پلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونه دا کړی چې په ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوی بي پلوټ الوتکو څخه و 50 ورسولې دي. د ریوټرز خبري آژانس د شنبه د وری سلورما د اوکراینی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دیرش روسي بي پيلوټ الوتکې مخته نتي رسیدلي. دا لا څرګندنه ده چې د پاتې شپږو بي پيلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیفته نږدې د استوګنې ودانۍ باندې د روسي په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وشل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او لمدې عملی د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیه ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تاسو زموږه غلازاده رادیو نو ری وړاندې درته نور مطالب هم لرو، ورسو لنډه ته مخلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د مارچ 14مه په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا تر سره کیږي. د برنامه منتظمین وایي لدې کارای موخه په روانو نوړ اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي هغوی ته د خپل سری درملنې په زیانونو پوهاوی ورکول او د معیاري درملنې ته د هغوی هڅول دي. ور تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سرې درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېوزات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداویونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسی.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټوري بولي او زیاتوي. په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځزی میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معده تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرون کې د دې ځای د روغتیا برخه د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیایي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا د ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بیوزر خلکو دغه هغه چې په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران لیکلي وایي خلکو هم غواړي چې هڅه دي وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکټر نورالحق حسن ویل
خصوصا هغه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسیږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شي خوري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو چې هلته د مارچ تر 1 یو شمېر افغان کډوال ته وخت ورکړل شوی چې له نه هېواد ووځي. دا کډوال وایي چې د ورکړل شوی مهلت ډیر تنگ دی او ډیر زر را نږدې کیږي او دوی نشي کولی په دې وخت کې خپل کورونه او کاروبارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتک په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لالارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 اي سي سي کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اي سي سي کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده مالته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختيږي او ډېری کورنۍ د خپل ورځنی نفقې پیدا کولو لپاره لږې دي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنی پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان د ننه هغه د کورنۍ د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتنې کیمه.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسي چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشت منطقه چې ده اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. خلک یې ډیر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کمیونټي والې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت پر ارتباط باندې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپل لري. نو ویلای شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دې د اختر او د روژې په خوند هیڅ نه پوهیږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هیکو موږ د کال دی وی غوري مبارک میاشت چې د روژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکل روژه هم د کډنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتر شکل باندې مخ په تیرې دوه روانه ده. ملکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځ دی کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپه کې د خپلو بیوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغه هم وکولای شي لکه زموږ په سیر باندې د هغه کورنۍ په سیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په سیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دوی مې نیمای کې درته 15 دقیقې بحث لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو دا د ساعت لنډو خبرونه ته.